ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1499 یوم کال د ثور یا غوی د میاشتې 15مه ده، چې د 2000 میلادي کال د میل 14مې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چمتو ده چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د شوي تړون په تطبیق کې همکاري وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر تېر ماښام د کابل په دشتي برچې سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی په ورځ برید پرې وشو. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې د سیشن بی د ورځې برید په سختو ټکو وغانده. اروپایي ټولنې پرون فشار راوس چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې په تدریجي ډول پرانیستل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تېر ماښام د کابل په دشتي برچې سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی په ورځ برید پرې وشو. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، څلېرش تنه چې اکثره یې ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ول وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. اشرف غني د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بېلولی. افغانستان یو واحد ملت دی، هیڅ افغان له بل افغان څخه ډیر یا کم نه دی، خو کله چې پر یوې برخې برید کېږي زه په هماغه برخې پورې اړوند یم. زه نن یو هزار یم، زه نن یو شیعه یم. که هغوی فکر کوي چې موږ سره بېلولی شي او یا مو د یو بل پر ضد استعمالولی شي، دا خام خیال به ګورته یوسي. ولسمشر غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه وکړه چې دغه روغتون تر پخوا لا په ښو وسایلو سمبال او ټولې ویجاړې شوې برخې په اساسي ډول ژر ورغول شي. نوموړي همداراز د دې روغتون ډاکترانو او کارکوونکو ته د مالي او معنوي امتیازاتو او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وروسته د اتاتورک له روغتون څخه چې پر دې روغتون د حملې ټپیان ورولل شوي وو هم لیدنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې د سیشن بی د ورځې پر روغتون برید په سختو ټکو وغانده. هغه ټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله. د دې سازمان مشر تدروس ادهنم گیبریسوس د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نشي.
I was shocked and appalled to hear of the attack.
په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې خبری دوه ټکان راکړه وی بیرولم. هغه حمله چې پکې نرسان میندې او ماشومان ووژل شول. ملکیان او د روغتیا کارکوونکي باید هیڅکله هم په نښه نشي. هغه په دې خبری کانفرنس کې د روغتون د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. ښاغلی گیبریسوس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان ده، دی پر ټولو اړخونو غږ کوي چې سیاست یوې خواته کړي، سولې او نړیوال اور بند او په ګډه د دغې وبا ختمولو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د ملکیانو په ګډون د 50 تنو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل. د پکتیا د ولیویان عبدالله حسرت پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ لویې لاره کې درې پوځیان او دوه ملکي وګړي په یوه برید کې ووژل.
د روحاني بابا ولسوالۍ په مربوطاتو او د ګردیز زرمت د لویې لارې په مسیر کې د چادري پوشو وسلوالو طالبانو لخوا پر یو موټر ډزې شوې چې په پایله کې یو تن د ملي پولیسو، دوه تنه د ملي اردو سرتیری او همداراز دوه تنه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي.
د ښاغلي حسرت دغه ادا په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې په تدریجي ډول پرانستل شي، خو وایي لا هم ناوخته نه ده چې د سیلانیانو لپاره د اوړي موسم یوه برخه خوندي شي او خلک په امن کې پاتې شي. دغه پولې د کورونا وبا د خورېدو له امله انتړل شوي دي، خو داسې نښې هم شته چې ښایي دغه وبا د نړۍ په نورو برخو کې په چټکۍ په خورېدو ده. اروپایي ټولنه چې په ګرځندوی سکتور کې میلیونونه کاري فرصتونه باید وژغوري، پرون د اوړي سفرونو د بیا پیلېدو لپاره مرحله ای پلانونه اعلان کړل. د اروپایي کمیسیون اجرایي مرستیال مارګریتا وستاګر د یو پلان د اعلان پر مهال د دې بلاک د غړو ترمنځ آزاد او له قید او شرط پرته سفرونو غوښتنه وکړه. په دغه پلان کې په الوتکه کې د ننه د ماسک اغوستل او په اورګاډو کې د واټن مراعاتول اجباري دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وای کړه شواهد شته چې خی روسی ځواکونه په 2015 میلادي کال کې د هیواد پر پرلماني انتخاباتو په هغه سایبری بریدونو کې لاس درلود چې د پرلماني دفتر اسناد پکې اغلا شوی ول. د جرمنی زید دویچ زایتون ګرسپانې تیرونه راپور ورکړ چې د هیواد فدرالي څارنوالانو د روسي د پوځي استخباراتو د یو مشکوک افسر د نیولو حکم صادر کړی دی. دا مشکوک افسر چې دیمتری بادن معرفي شوی د امریکا د حکومت لخوا هم تر تعقیب لاندې دی. د شپېګل ورسپانې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې د میرمن مرکل د پارلماني دفتر مکتوبونه په هغو اسنادو کې دي چې په 2015 میلادي کال کې د انټرنیټي اغلا ښکار شوی ول. د چک جمهوریت تایید کړ چې په دې هیواد کې د روسي سفارت له پولیسو غوښتي چې د یو کارکونکو امنیت یې خوندي کړي. دغه ډیپلوماټ په چکی رسنیو کې تورن شوی چې راسن زهرجن مواد د پراګ د خاروالي د دریو کارکونکو د مسمومیدو لپاره دغه هیواد له ځان سره راوړی وو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماس پیترچک د سیشن بی پورز د روسي سفارت دا غوښتنه پولیسو ته وړاندې کړې ده. په دې غوښتنلیک ویل شوی چې د اندری انکونچکافکوف په نوم دا ډیپلوماټ د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوی دی. نوموړی په چک کې د روسیې د سفارت د علمي او کلتوري څانګې د مدیر مرستیال دی. خبرونه مو د ازادي رادیو څخه واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چمتووالی خودلې چې له امریکا سره به د فبروري د 9 د تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لاره کولو کې مرسته کوي. روسیه ولې اندېښنه لري چې دغه تړون ناکام نشي؟
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید پراتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یو پراخیدونکې سیمه ده، ریډ زون ده.
د ننګرهار په کوس کونړ لیا خیوی ولسوالۍ کې د وړمې ورځې د ځان مرګ برید د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي د دې پیښې ډېر مرګ ژوبله د ډزو له امله رامنځته شوې ده.
نو دې ټیم کې ډزې شروع شوې داسې یو ډزې شوې چې هر طرف نه ډزې وي. زیات تر زموږ دا ورګه د تلفات د انفجارات نه کم په ډزو ډزې خر لګېدلې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو پراپورونه سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال هم 9 میلیارډونو ډالر د اټومي وسلو پر تولید لګولی دی. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15 صفه صافه وځي او ری د لشي خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د روسي د بهرنیو چارو وزیر چمتووالی خودلې چې له امریکا سره په فبروري د 9 تړون د تطبیق په لاره کې د خندونو په لاره کې ولو کې مرسته وکړي. سرګي لاورف د سرګندونه پرون د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې وکړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو په وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیلېدو په اړه د افغان ولسمشر نوې فرمان به د سولې بهیر له خند سره مخامخ کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دغه دواړو لوړپوړو روسي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستي حالاتو د دې هیواد د سولې بهیر او بین الافغاني خبرو د پایل په اړه پوښتنې راپورته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې نه غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ټکنی شي. سرګی لاوروف د چهارشنبه پر ورځ د شانګهای همکاري او سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د یاد تړون په تطبیق کې د ستونزو په اړه دلایل ویني، نو ځکه وایي روسیه چمتو ده چې د په وینا پر خندونو د غلبېدو په برخه کې همکاري وکړي. نو موړي بین الافغاني خبري اړینې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خونړیو بریدونو له ډیروالي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سېشنبې په ماښام افغان ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو تهاجمي بریدونه پیل کړي، خو طالبانو په غبرګون کې وویل چې د بریدونو مقابلې ته تیار دي. د سېشنبې په ورځ په پلازمېنه کابل کې پر یوه روغتون برید وسو، څلورویشت تنه چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په همدې ورځ په ننګرهار کې په یوه ځانګړي برید کې چې د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال وسو، تر څلوېښتو ډېر کسان ووژل شول او شاوخوا نوي تنه ټپیان شول. سره له دې چې طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ طالبان د دې بریدونو مسؤول وبلل. د ولسمشر تر فرمان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم پرون چهارشنبه د تهاجمي بریدونو د چمتووالي اعلان وکړ او ویل چې په هیڅ ځای کې به هیڅ ترهګره ډله خوندي پاتې نه سي. دغه اقدام ته په غبرګون کې طالبان وویل چې تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب به د کابل ادارې پر غاړه وي. روان وضعیت په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې بهیر د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. روسي چارواکي هم له دې اندېښنو لرې نه دي پاتې سوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې دې موضوع ته په اشاره پر طالبانو د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه د افغان ولسمشر امر د سولې د بهیر پر وړاندې یو خنډ ګڼلې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا خبرداری ورکړی چې کچیرې د سولې په چارو کې یوازې د افغانستان پر ګټو حساب وسي او د سیمې هیوادونو په پام کې ونه نیول سي، نو د سولې داسې تړون به ناممکن وي. روسي رسنیو د لاوروف له قوله دا هم لیکلي چې د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو یې غږ کړی چې پر دې وضعیت په لاسبري کېدو کې همکاري وکړي. نوموړي دغه راز ویلي که امریکا هم دغسې غواړي، نو باید ګډ کار ته بېرته راوګرځي چې پر مټ یې افغانستان د بحران له حواري سره مرسته وسي. د ازادي راډیو لپاره لپسې هڅو سره سره د افغانستان حکومت دغه څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سیاسي تحلیلګران بیا د روسیې وروستۍ څرګندونې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو څخه ملاتړ ګڼي. نظیم سمون افغان سیاسي شنونکی دی. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري، دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده. نو د دې لپاره باید داسې یو څوک وي په راتلونکي جوړښت کې حکومت کې چې هغه وکولی شي روسیې ته د داعش د خطر له اړخه تضمین ورکړي. نو د دې لپاره یو ښه انتخاب طالبان دي، ځکه طالبان له تیرو پنځو کلونو یا شپږو کلونو راهیسې له روسانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري او حتی داوی کیږي چې له دوی سره تحصیلاتي او مالی مرستې کوي د داعش پر وړاندې په جګړه کې. نو هغوی ته د طالبانو اوسنی نقش په راتلونکي حکومت کې او هم اوس چې دوی د متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته دي، هم په راتلونکي کې بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر مهم ده. دوی باید خپل لغه اندېښنې له دې لارې هغه کې رافقي.
ملګرو ملتونو، ناتو، اروپایي ټولنې، د امریکا لوړ پوړو چارواکو او هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د قطر د سولې خبرو په برخه کې د امریکایي پلاوي مشري کوله، په وار وار په افغانستان کې پر اوربان ټینګار کړی دی، خو طالبانو په ځواب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون پر تطبیق ټینګار کړی او له هغې نیټې څخه د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه ورځ تر بلې ډېر کړي دي. پر امنیتي وضعیت سربېره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو تبادله او هم د تیر ولسمشیزو انتخاباتو پر سر سیاسي اختلافات هغه څه دي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خنډونه بلل کیږي.
د کابل او ننګرهار په ګډون وروستیو حملو ته په پام چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون د نه تطبیق په اړه اندېښنې را پارولې دي، روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او د غرض د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدلې. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چمتو ده چې له طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. ورمه ورځ د کابل ترڅنګ ننګرهار هم د خونړۍ حملې شاهد و. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د ورمه ورځ د ځان مرګ برید قربانیانو یو شمېر کورنۍ وای په دې پیښه کې ډېر مرګ ژوبله د ډزو له امله رامنځته شوې. د قربانیانو یو شمېر کورنۍ او ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړ پوړو چارواکو، قومندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځان مرګ برید وروسته پکې د دوی ساتونکو پر یو بل ډزې وکړي چې له امله یې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله خوله واوخته. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وړمې ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان د دغې پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی په رپورټ کې.
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د ځانمرګې برید د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښې ډېره مرګ ژوبله د هغو ډزو له امله رامنځته شوې چې له ځانمرګې برید وروسته وشوې. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړپوړو کسانو، قومندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځانمرګې برید وروسته پکې د دوی ساتونکو ډزې کړې چې له امله یې د پیښې تلفات زیات دي.
عبداللہ سبزے سلورم صف کے ولاڈو منو دی ٹیم کے انفجار شو نو یو ٹیم دنیا قیامت شو تورتم شو ٹوٹ تورتم شنو ہر طرح تو خلق پراتو بس یو گڈ وڈ حالات دی ٹیم کے ڈز شروع شو ڈز شروع شو دس یو ڈز شو چ ہر طرف نہ ڈز وی زیاد تر زم دا ور کے تلفات دا انفجارات نہ کم پر ڈز ڈز خر لگی دی
نو زما عبدالقادر شاہ نوم دے زم ترور زئی لگی دل دے امال تا دی خیوی پ حادثہ کے سمر چ دی انفجار کی تلفات ور کڑے دا غیب غینا یو په درې چنده نو دی ډزو کې لګیدلې دي. ما په خپل په دې سرګو باندې ولیدل دوه ډزې پنځه پنځه ډزې یو یو ډز لګیدلې دي، یعنی حتی چې ماشومان هم پکې دي.
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان د دغه پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي. دوی وایي د دغه پیښې جدي او اړخیزه څېړنه دي وشي او د قربانیانو د وینې د هر څاڅکي پوښتنه دي وشي. له دې ډلې دوه تنه د پیښې ټپي شوی قرباني خانجان او په پیښه کې د پنځو وژل شوو کسانو د کورنۍ غړی فضل الدین ازادي راډیو ته وویل:
زه خانجان خبرې کوم، مور ته شي نه وی ویلې چې دغه وتړی نه ته وتړی او کنه ټیم پوره دی او خلکو دغه وتړل نه ته نو او د ګرام سره چې کومونو زه پکې اول دغه شو مست وګرځیدم چې څنګه چې ما وګتل نو بس دا د بمونو شغلې کېدلې دا 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 او چې دا خلک چې ما ولدل از برای خدایا از برای خدای نو دا خو دغه کار نه د مسلمانۍ.
ما نوم فضل الدین دی، د 22 سالۍ په دې پیښه کې زمونږ د کورنۍ 15 کسان شهیدان شوي دي او دوم د اوس زخمیان دي فعلاً په سرپخانه کې دي. د حالات ولې روان دي، تر کومه به افغانان ځورېږي، تر کومه به کړېږي، همدا اوس مونږ د 15 مړي په کور کې پراته دي او نور دوه همدا اوس زخمیان دي. باید دې پلټنه وکړي دا کار چا کړی دی، کې څوک لاس لري. بس د دې روژې مبارکې میاشت ته وګوره، مبارکې شپه ورځ ته وګوره او دغه ظلم ته وګوره. ولا ډېر سخت ظلم دی.
دا داسې حال کې د چې تیر ورځ شاوخوا 11 بجې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوه قومندان شیخ اکرم په جنازه کې چې وړمه شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ ځانمرګی برید وشو چې د مسؤلینو په خبره 40 کسان پکې ووژل شول او شپږ اویا نور ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې په وژل شوو کسانو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسي جرګې غړی نوراغا ملکزی چې د لالا خان ملکزی پلار دی هم شامل دي. اخوا د ننګرهار ولایتي اداره د تیرې پیښې د بشپړې ارزونې ډاډ ورکوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د تیرې پیښې د وژل شوو ځینو کسانو د جنازې په مراسمو کې وویل چې مرکزي حکومت د پیښې د پلټنې او هر اړخیزې څېړنې لپاره پلاوی ګمارلی څو پیښه سمه او دقیقه وڅېړي.
زه تاسې اطمینان درکوم، هم د ولایت په کچه باندې او پرون تاسې وویل چې د مرکز په کچه باندې حیات راغلی دی، دا به تحقیق ټولې ریښې به د دې څېړي او هغه څه چې واقعیتونه وو هغه به ټول برملا کېږي. یعنې تاسې موږ د حیات د مرکز نه ځکه راوغوښته چې باید په لوړه سطحه باندې نو هغه به خپل تحقیق وکړي، خپل ټول شواهد دغه به راجمع کړي او بیا به خپل نظر د ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ وکیل نسبي قرارې وروسته یو ځل بیا په ننګرهار کې چاودنې او هدفي وژنې پیل شوې چې د دغه ولایت د اوسېدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي. سهار ګله میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار و بجې او 19 دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستې دي.
ډیجیټل جرنال خبرونه د افغانستان د حکومت نوې اعلان مهم بللې دی. په کابل او ننګرهار کې د سیشن بی پورس له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته دستور ورکړ چې له دفاعي حالت بیرته تهاجمي حالت ته لاړ شي او د دشمن پر ضد عملیات پیل کړي. ډیجیټل جرنال لیکي طالبانو چې د سیشن بی د ورځې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی خبرداری ورکړی دی چې دوی د افغان ځواکونو هر راز حملې ته بشپړ چمتووالی لري. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تر توافق وروسته ولسمشر اشرف غنی د ښه نیت لپاره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې ژمنه کړې وه چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي. خو د سیګار د راپور له مخې د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات روان وو. طالبانو د توافقنامې له مخې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي دي، خو رویټرز آژانس لیکي چې د سولې تر توافقنامې را وروسته طالبانو په افغانستان کې تر 3500 ډېر بریدونه کړي دي. د ډیجیټل جورنال په باور په داسې حال کې چې افغانستان د کرونا ویروس له امله له رامنځته شوې روغتیایي ستونزې سره مخامخ دی، د افغان ځواکونو تهاجمي وضعیت د سولې د بهیر په اړه چې هسې هم ماتېدونکی ښکاري نور سوالونه پیدا کوي. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې لوړ پوړي امریکایي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د افغانستان په روسیو بریدونو کې د طالبانو انکار ته په اشارې سره له افغان حکومت او طالبانو ډلې څخه غوښتي دي چې د سولې د بریالیتوب په لاره کې ګامونه اوچت کړي. د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو په اړه واشنگتن اگزیماینر خبرونې هم یو مطلب خپور کړی دی. دا خبرونه لیکي حتی د افغانستان له معیارونو سره د هغه هیواد چې خلک یې د بې شمېره تروریستي بریدونو شاهدان دي، په کابل کې پر زیشنتون د برید صحنې هی شوونکي او بوژنوونکي وي، او په ننګرهار کې بیا د جنازې پر مراسمو برید وشو. واشنگتن اگزیماینر لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د حملې په کلکو ټکو غندلې دي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په وینا لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید عدالت ته د دوغو بریدونو د عاملانو د راکشولو لپاره همکاري وکړي. پومپیو وایي تر هغو چې شخړې راکمې نه شي او د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شي، افغانستان به د ترهګرو له شره خوندي نه شي.
ازادي رادیو او ریا اوسمه یو نړیوال موضوع دی. اټومي وسلو د لمنځړو لپاره نړیوال کمپاین په یو نوي راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال د نهو هیوادونو لخوا لسګونه میلیارد ډالر د اټومي وسلو لپاره لګیدلی. په دې راپور کې چې نوم یې د نور بسته ویل شوی دا پیسې د اټومي وسلو د خوندیتوب او پراختیا لپاره ځانګړې شوې وي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي. ازادي رادیو اوري په تیر وطن سره د هغه راپور چې د خبرې دوه لپاره هم د شیبه د دې چمتو دی. فریبا ظاهر به تبغه وکړي چې د اټومي وسلو د لمنځړول لپاره د نړیوال کمپاین د نوي راپور له جزئیاتو خبروي.
د اټومي وسلې د لمنځوړلو لپاره نړیوال کمپاین په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ نه هو هیوادونو په 2019 کال کې د اټومي وسلې لپاره 2 میلیارډ ډالر مصرف کړی دی. دغه سازمان چې مقر په جنیوا کې دی او د نوبل جایزې ګټونکی دی، لشاخوا یې ویل چې زره هیڅ په نړۍ کې د اټومي وسلې پر لګښتونو خپل لمړنی ارزونه خبروي چې په هغه کې هم د اټومي وسلې د خوندیتوب او هم د پراختیا په اړه لګښتونه په پام کې نیول شوی دی. د راپور چې پرون خپور شوی نور بس د نوم ورکړل شوی دی. په راپور کې راغلی د یادو لګښتونو تقریبا نیمایي او هم د تیر پرتله ډیروالی په امریکا متحده ایالاتو پورې اړوند دی. چین په 2019 کال کې 10.4 میلیارد ډالر، فرانسې 4.8 میلیارد، هند 2.3 میلیارد، اسرائیل 1 میلیارد، پاکستان 1 میلیارد، شمالي کوریا 500 میلیونه، روسیت 8.5، بریتانیا 8.9 او امریکا 15.4 میلیارد ډالر د اټومي وسلې لپاره لګولې دي. د راپور له مخې پاکستان چې له لوی اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، تیر کال د خپلې اټومي وسلې لپاره 1 میلیارد ډالر لګولې، خو یوازینی هیواد یاد سوی چې په 2019 کال کې تر هغه د یو کال د مخه پرتله د اټومي تسلیحاتو مصارف لږ کم شوي وو. د اټومي وسلې د لمنځوړلو کمپاین اجرایه مدیر بیاتریس فیهن وایي دا ډیر نامعقول کار دی چې د وګړو د روغتیا او خوندیتوب پر ځای هر دقیقه د وسلې لپاره 1,800 ډالر مصرف شي چې د بشر لپاره ناورین رامنځته کوي. د دې کمپاین مسؤلین وایي یاد هیوادونه هر کال میلیاردونه ډالر د ډله ییزې وژونکي داسې وسلې لپاره مصرفوي چې په نږدې راتلونکي کې به غیر قانوني اعلان شي. د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي تړون چې د دې وسلې د تولید او پراختیا مخه نیسي تر اوسه د یو اتیا هیوادونو لخوا لاسلیک شوی دی، خو هیڅ یو هیواد چې اټومي وسله لري تر اوسه دا تړون نه دی منلی او له لاسلیک څخه یې ډډه کړې ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش
به حضور در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک
کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
پدې خبرونه کې نن بیا هم په افغانستان کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت موضوع چیرو په تیر بیا د افغانستان د ولسمشر د ورستی فرمان موضوع چې د وسلوال طالبانو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو د پیلیدو خبر ورکړی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې برخه واخلی او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کابل په دشت بچی سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی په ورځ برید پې وشو. په دې برید کې څلیرش تنه چې اکثره ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. اشرف غنی د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یوه روغتون د سیشن بی ورځې برید ټکان ورکوونکی او ویرونکی وبالا او هغه په سختو ټکو وغانده. د دې سازمان مشر تدروس ادهنم ګبریسس په یو آنلاین خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې روغتیا کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نشي. د پکتیا سیمې چارواکي په دې ولایت کې د وسلوال طالبانو په برید کې د درې پوځیانو او 2 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښیي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې په هغو سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د دې د پارلماني دفتر اسناد پکې غلا شوي ول.
دا ژوند رنگونه.
کاکا ته څو کلنی؟
فتاویا خوبې مزه
دی. اویا کلوی دغه اویا کلو مردی سی در سوای کنه دا د سلند تحکاری کی کو وخت
دا لاند د زوات یو دکان دی وتریز بره وره خو مرڅوک مړی
ته فکر کې سی دوا کلن دی
وته دا کم پاتې زوات نور باندې ما وخت یوم ډیر پاتې
په زون کې دی سختي ډیر لیدلی کا سوزګی
یاره ولادت څخه پیدا سوای مکنه سختي دا سختي دا غریبی د تروسه پوره
مثلا سره کم سختي
تاسو دای کله بینه کنه وره پوچته بو کته دا وره دا کو دا وره دا بس پیسې بنوي غریبی بو دیاری کوله ونه کوا او بس یو راز بوی ورځ باندې وبتا ته متاج کو وبتا متاج کو بس یو بنه پیسې وړه
یعنی خاور از دینه دلی دی
نه ولا کوم دی دی فشار نه دلی دی دی
کاکا او سو اولادونه لريته
اولادونه خو مال دی خدای ته لور می زمان دی او تلور می نورګان دی
څنګه قدر عزت دی کی کنه
بس نورګان خو می وعده دی او زمونه ته می دوه ته ودونه کړی دی بس هغه راس کې جلسه وی دی او دوه غړ را سره دی
او ام دا اوس بس وین کی ته کومه سختي لري
دا غریبی له سپانه اندرو یو بس پیسې را ته وړو را سره سره آبادی را سره سره د مشکلاتن په خیما کې ژوند تیرونه
تاسو غوښتل چې سره قبیو ژوند دی باید درلودلای
څه چې قرار وایي موږ به داس مې قرار کولای او خو مړی را چې دا وړی را چې دا د اخزون د دې اخزون است
مګر د سیون اسول ټول عمر نارامه وي
نارامه ولاته بس
په دې لاته لدې روس ته خدای خزون درکې
زما چې خدای کاته بخې کاته بل کاته بخې موږ دایله کوو.
دا او د ژوند رنگونو یو نوې برخه چې واموریده او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بسمات سواتل شمیرې لارې مو را استولې دي. ګل زمان کمال زوی لیکي کونل مرکز نه لالبته کونل مرکز نه د روزې په مبارک میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د نه بخلو ولدې. خپلواک صافي د لغمان لالشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي هغه مرسته چې دولت لالشنګ ولسوالۍ سره کوي مستحق په کورنیو ته نه رسیږي. د ولسوالۍ په خپلو خپلوانو ویشي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالۍ څخه لیکلي چې دواړه لوري باید پر یو بل باور پیدا کړي. بې باوري د سولې مخه نیسي.
کورمو ودان دا استاسو پیغامونه استاسو خپل نظر او په همدې سره د خبري مجله هم پاتره سیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار